اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ دا اوس اوریدل شي. زه بشیر ګواخ تاسو قربا ما د لسو څخه تر یوولس بجو په دې خبرونه کې موږ تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو او د مشال ترڼا لاندې اونیز بحث هم اوریدل شي. نو هیله ده چې را سره پات شي. لومړی خبرونه د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای دغه د خوشکولو په درخواست دی فیصله وشي. په پاکستان کې په تیر یو شوروز کې یو سل دیار لس کسان له کورونا وایرس هم مړه شوي دي. په افغانستان کې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ویلي دي که په ځواکونو یې برید وشي نو د سخت ځواب ورکولو توان لري. د خبرونو تفصیل د القاعده وسوال ډلې د مشر اسامه بن لادن د موندن لپاره د امریکایانو سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل هله خودلې چې د موکل مقدمه نوره باید ونه زړیږي. قمر ندیم افریدی د مای په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د شکیل افریدی د مقدمه اوریدنې لپاره درې ججان ټاکل شوي خو لا هم څه پرمختګ نه دی شوی.
پغی کې به دا شی هغه کوي چې بای آیا داغه کیس چې کم دی دا به چې کم اف سی آر ختم شوی دی داغه ته چلیږي که د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ دا یو فضول غونته یو پوینټ رشد کړی دی. اوس پورې کم از کم تقریبا 25-30 پورې هیرنګ په های کورټ کې خالی دی شوی دی.
اسامه بن لادن د 2011 کال د مئی په دویمه په بډاباد کې د مرکزي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. شکیل افریدی د اسامه په موندلو کې د مرستې په تور نیول شوی او خو په 2012 کال کې د 3 کلونو قید سزا ورته د لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره د مالی مرستې په تور ورکړل شو. د نوموړي وکیل دا الزام بی بنیاده بولي او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې په 249 حلقه د زمینی ټاکنو د رایو بیا شمیرنه کوي. کمیشن د مې په لومړۍ نیټه په یو خبرپاڼه کې وویل چې د مسلم لیگ نون امیدوار یا کاندید د دې نتیجو له منلو انکار کړی نو ځکه به د مې په څلورمه نیټه بیا شمیرنه وکړي. د اپریل په 9 شو د ټاکنو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه تر ټولو ډېرې رایې د پیپلز پارټۍ کاندید قادر خان مندوخیل وړې دي. له هغه څخه د مسلم لیگ نون د مفتا اسماعیل 683 رای کمې وی او په دوهم نمبر دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره دی ورسره خبرو ته حاضر شي. نوموړي د مای په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلي چې د ټیکنالوژي استعمال د ټاکنو شفافیت تضمینول شي. خو د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمن تنګی د مای په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم بیان سیاسي دی او که حکومت سنجیده وي نو اصلاحات د پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي. په پاکستان کې په تیرو 40 گینټو کې یو سل 14 نور کسان له کورونا وایرس هم مړه شوي دي. د دې وایرس په اړه شمیرې خپرونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې په دې سره د مئی تر دویمې یعنې نن پورې له دې وباد مړو شو شمیر 18,090 ته ورسېد. همداراز په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 18,010 ته رسېدلی خو 22,000 ته روغ شوي هم دي. د خیبر د باړی ډوګرا هسپتال عملی د حکومت تحریک انصاف د 2 سیاستوالو تر سیالۍ وروسته د احتجاج په ډول خپل کارونه ودرولي دي. د دې روغتون مشر ډاکټر جنګیر خان د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې 2 ورځې مخکې د کورونا ویکسین او د مرکز د افتتاح لپاره د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق افریدی ورغلی و خو د همدې ګوند د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی په دې کار خفه شو. هسپتال ته ورغی او ډاکټرانو سره یې بده رویه وکړه. اقبال افریدی د مشال ریډیو سره په خبرو کې د چا سپکاوی کول رد کړي خو زیاته کړې ده چې د کورونا مرکز په افتتاح کې موجودیت یې حق و. د کندهار ولایت پر هوایي میدان له ډزو وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر یو ور بیا خبرداری ورکړی چې که د دوی پر ځواکونو برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. د مئی په لومړۍ نیټه خپره شوې ویډیو کې جنرال سکاټ میلر ویلي چې 2 ورځې مخکې پر کندهار هوایي میدان شوي برید کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی خو زیاته یې کړی چې لا هم په افغانستان کې وسایل او سرتیری لري چې کولی شي ګواښونو ته ځواب ورکړي. تر اوسه د کندهار پر هوایي میدان د ډزو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د طالبانو او امریکا د تړون تر مخه د مئی لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ویستلو اخري نیټه ده. خو د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي چې ځواکونه به د سپتمبر تر 11 ووځي. او د قرغزستان او تاجکستان چارواکي د جنگ لیکو د خپلو پوځیانو په پرشا کولو سلا شوي دي. دا پریکړه د مئی په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشرانو په خبرو کې شوې ده. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نښتو کې له 40 زیات کسان ووژل شو. د دواړو غاړو چارواکو په باتکین سیمه کې سره ولیدل او د ځواکونو په شا کول یې اوربند وګڼه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. نن د مئی دویمه نیټه ده. په 2011 کال کې پر همدې ورځ د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمه شپه د پاکستان په بټ آباد کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او هلته یې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن ووژه. اسامه بن لادن د نیویارک د هغو بریدونو ذمهواري منلې وه چې څه د پاسه 3000 امریکایان پکې وژل شوي وو. د امریکایانو سره د هغه د ځای ځایګي په پیدا کولو تورن د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وایي نوموړي ته انصاف نه دی ورکړل شوی او په یوه یا بله بهانه د مقدمې تاریخونه ځنډول شوي دي. په اړه یې د رپورټ اورو.
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل په وینا د کال 2014 راسه د نوموړي د سزا ختمول اپیل په پخوانی فټر ټریبیونل کې تر 15 کال راسه د ځنډ ښکار وو او بیا په 2013 کې د 25م آئینی بدلون د لارې پخوانی فټر په صوبه کې چول ورګډه شو نو دا مقدمه هم پیښور های کورټ ته منتقل شو. خودلته هم خوشا سبان دي 2 کال وشو لا سپریکړه نه ده شوی. قمر ندیم افریدی مشال لیړو توای د کرونا وبای صورتحال لوجه نوی تاریخ نه دی ورکړې شوی.
اصل کې د دې کیس خو بس ارګومنټس لپاره تیار وو های کورټ کې خو پغی کې یو مسله جوړ شو چې سټیټ پکې یو هغه جوړ کړو چې دا به ډیسایډ کوي لارجر بنچ. نو درې جن ولا بنچ وته جوړ شویم دي خو لاغه کې ډیټ نه فکس شوی هغه به کله کې نه پغی کې به دا شی هغه کوي چې بای آیا داغه کیس چې کم دی دا به چې کم اف سی آر ختم شوی دی داغه ته چلیږي کده د سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ دا یو فضول غونته یو پوینټ رشد کړی دی او اوس پورې کم از کم تقریبا 25-30 پورې هیرنګ په های کورټ کې خالی دي شوی دي. اس قسم کاروای پکې نه ده شوی.
شکیل افریدی باندې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ا سره د اړیکو تور ثابت نشو خو له د پاکستان دننه د یو لاقانونه ګرځول شوی وسلواله ډله سره د مالی مرستو او د نور اړیکو په تور سزا شوی. خو د کورنۍ غړي وایي چې مالی مرستې دوی نه دي کړې بلکې طالب وسلواله د په 2008 کې تختول وو او د راخلاصول لپاره ورته 100,000 روپیا تاوان ورکړو. داسې موجوده وخت کې په ډاکټر شکیل چې په خوانی د خیبر جنسي مشر ډاکټر یا ایجنسی سرجن وو کم ډول تورونه دي او آیا د ته په جیل دننه د یو غیدی بنیادی حقونه ترلاسه دي او کنه؟ نو د دوه وکیل قمر ندیم افریدی جاتوی
تلور سیکشن اف لا کې سزا شو 120A د 121A 123 او 123A د لاندې یو لاندې لس کالا بل لاندې لس کالا بل لاندې لس کالا او د سلورم لاندې درې کالا 123A چې کوم دی هغه پکې بیا ډیلیټ شو بعد کې او په دې کورونا په وجه باندې لګون ملاقاتونه بند شي وي دي. نو فلل پته نه لګي چې هغه څنګه صورت حال کې دي. مونږ نه دا خبره هغه پټې کړې دي. د جیل ماحول داسي وي چې هغه کې هغه ډېر ډیپریشن شکار شوی دی چې بای کم صورت حال په فاټا ټریبونل کې او هغه صورت حال هم د پېښور های کورټ کې هم دي. یعنی التم زما کیس پته نه لګي چې هغه کې هغه ډیپریشن په وجه باندې کمزور شوی دی ډېر زیات.
په جیل کې دته درا پیغ استونزو او بنیادی حقوقو په اړه پېښور های کورټ کې وکیل عارف الله خان ادیزه وایي چې دا د هر یو قیدی حق دی چې د خپل وکیل سره قانوني مشوره سلا وکړي پلوانو سره ملو شي او د ده د صحت او خوراک په مساتل شي.
جیل کې کوم ملزمان یا مجرمان چې جرم به ثابت وي او پراته وي د اغې د خوراک سکاک رهن سهن اغې سره چې کوم حق قانون ورکړي د خپل وکیل سره مشوره قانوني رائے غشتل اغه ټول د پاره چې کوم دی مساوي دی برابر دی. آرټیکل 10 ای وته مونږ وایو آئین پاکستان لاندې اغه ته یو شانتي د ټرایل حق حاصل.
نو موږ زیاته کړه چې د هر ملزم یا مجرم دا هم قانوني حق دی کده د قضیه یا مقدمه دوه کاله کې نه فیصله کیږي نه دی په ضمانت د جیل نه وتل شي.
په سی آر پی سی کې چې کوم مونږ پروسیجر وته وایو ابتدان چې کوم عدالت کې کیس چلیږي دغه د ټرایل وي په اغه کې د جرم نوعیت چې سزا موت دغه سزا مقرر کړي عمر قید وي نو د اغه د پاره په دوه کاله کې دا پوره نشي نو ملزم که ضمانت خارج می نو اغه په اغړومبي ابتدان چې کوم عدالت ټرایل کورټ چې وته وي اغه کې دوه کاله پس خپل درخواست د ضمانت ورکول شي. صرف یو شرط اغه کې دا دی چې اغه تاخير د د پزیمنی پاتې شوی د ملزم یا د ملزم د وکیل باوجود د سزا کې دوه چې سزا شوی وي اغه به درخواست او ضمانت ورکول شي چې یره د ازما اپیل دونه وګچو او دا فیصله نشو لہذا ما ته ضمانت راکړي شي.
شکیل افریدی اول د پیښور سنټر جیل بیا پنده اډیالا او دا وخت د دوه وکیل پوینا پنجاب ساحوال خار کې پیوسخ امنیتی جیل کې بندي دی. په مارچ 2015 کې د ډاکټر شکیل افریدی یو وکیل سمیع الله افریدی هم د طالب وسلوالو لخوا پیښور کې په ډزو وجل شوی وو. د ډاکټر شکیل ورور جمیل افریدی 13 د فروری میاشت کې مشال لیډو ته ویلي وو چې د عدالتونو نه د انصاف تمه ختمه شوې ده او دا چې د دوی ټوله کورنۍ د تیرو لسو کالو راسې د ذهني فشار ښکار ده او دا وخت هم دوی د امنیت له وجې نه په ښکاره ګرځېدی شي او نه په ډاډ خبرې کولی شي. د حکومتي دریز پاړه وړاندې هم کوم صوبایي یا پاکستان مرکزی حکومت نمائندگانو پدېړه دریز نه دی ورکړی. ولې پېښور های کورټ کې سرکاري وکیلانو د دغه مقدمې د اوریدونو یا تاریخونو په موقع مشال لیډو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دوی خپل اړخ نه ریکارډ برابر کړی دی. ولې اوس پرېکړه کول د عدالتونو او ججانو کار دی. دا د ومنره چې په کال 2011 مئی میاشت کې د پاکستان ایبټ آباد ښار کې امریکایي پوځیانو عملیاتو کې
اوسامه بن لادن
د وژنې وروسته هم مئی میاشت کې ډاکټر شکیل افریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستو په شک کې نیول شوی وو چې وروسته پې ثابت نشول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو واوریدل چې امریکایي ځواکونو د القاعده وسوالې ډلې مشر اسامه بن لادن لس کاله مخکې په همدې ورځ د پاکستان په ایبټ آباد کې وواژه. اوس مهال د امریکایي چارواکي وایي چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړې. خو پر دې سربېره د پاکستان امنیتي چارواکي وخت په وخت د دې ډلې د غړو وژلو او نیولو دعوی کوي. له دې امله پښتانه راپورته کیږي چې دا ډله اوس په کم شکل او ځواک موجوده ده. همداراز په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستانه سرتیری وباسي، آیا القاعده ډله افغانستان او پاکستان ته بیا لوی ګواښ پېښولی شي؟ پامیر سایل د دې پوښتنو ځواب په لټولو د رپورټ جوړ کړی دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه غږ شروع کیږي چې نوموړی پکې امریکایانو ته د اسامه د وژلو زیری ورکوي.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن نه لس کال مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اوباما د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاوره د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې له وجې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړه ول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو له لارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورني او بهرني وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتي چارو څیړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خواني چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټا الوتکو بریدونه یې زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی. وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي. د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا اغېزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي. د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزوري ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځايي همکاران لري چې په وسیله یې اوس هم د حملو ورتیا لري
یو گروپ چې پیدا شي د ختمېدل لمنځ وړل کلی شکل باندې دا یو ډېر ناممکنه خبره ده. د کم گروپونو چې پیدا شي ویچارل په کلی شکل مکمل شکل لمنځ تللې القاعده سامو بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبري ستونزې را پیدا شوې دي. د یک شک نشته چې په رهبري باندې جنجال وشي څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې افغانستان کی بالخصوص عرب خارجی مشرانے کم سے افغانستان سے خوات لے دی مگر اگر افغان امکاران چی کم دیا پر کم پاکستانی امکاران چی دیا بھی اندنور ریواز آگے وسم فعال ہے نو اس ما فکر بات ہے چی القاعدہ مطلق شکل باندی دمائز میں اتلے اللہ ہم دی سے در لدی چی عملے وکی
دا پوہانو دا نظرونو برعکس دا پاکستان حکومت او پاوز وائی پا تیرے والسیزا کیے دا القاعدے پا گردون ٹھول وصلوالی ڈلی ختم کردی دی. دا پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آئی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر اول پینډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ طرحه ګره ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوه لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتے روشلو کلونو کے پاکستان د ترهګری پر ضد بریالی جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیات فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 1300 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزی او ترهګری ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل بلکې له ایوی جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ل رپورټ سره سم تیر کال پاکستانی امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجوده ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سے فعاله ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه. خو بهرحال دا موږ نشو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري. خو نوموړی وایي د ناقانونو پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجه پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې لوجه په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې اوس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پېښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیري له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنی فوجي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرېنږدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعدې سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتېري له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعدې سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګورئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزي برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافي ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال ټریزم پر وړاندې جنګي چې پاره کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دادي موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13 ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کال مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سخت دریځې د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختم کړي.
دا مشال ریډیو دا.
رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر د باړې ډوګره روغتون ډاکټرانو په احتجاجي ډول کار بایکاټ کړی دی. دوی دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د واکمن تحریک انصاف د قومي سبلي غړی اقبال افریدی د روغتون د ورغلی وو او د ډاکټرانو په وینا د اسپیتال د عملی سره یې بد رویه کړې ده. اقبال افریدی په دې غوسه و چې ولې د کورونا مرکز پرانیستې مراسمو ته دی نه دی ورغوښتل شوی، خو اقبال افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړی چې د چا سره یې بد رویه کړې. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ضلع د ډاکټرانو اتحادی احتجاجن د باډې ډوګر روختون تړلې او ډیوټې ورکولو نه بایکاټ کړای. دوی وایي د ګامې د باډې نه منتخب شوی د کمی سملې غړي اقبال پردی لخوا دوی ته ورکړل شو د ډکو او نامناسب رویې پر ضد کړای. د ډوګر روختون ایم ایس جانګیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دلته د صوبایي سملې غړي محمد شفیق پردی دوه ورځې وړاندې د کورونا د ویکسینو د مرکز پرانست کړی وا او په دې باندې د کمی سملې غړي اقبال پردی خپل عکس العمل ښکاره کړ او زموږ عملی سره لفظي خړه رامنځته شوه.
مونږ خو لږ نه چاته وینا کړې وه، نه مو چاته صدقه کړې وو. یو ایم پی صاحب په خپله راغې او هغه پکې افتتاح وکړله. بیا چې ایم این ای صاحب خبر شوی وي چې یاره افتتاح وشوله، نو بس هغه په دې باندې خفه وو او خپل هغه ته وګوه چې راغې. نو په کار وو چې یاره ما سره ملو شوی وی، ګیلې کړې وی، خفګان اظهار یې کړی وی چې یاره دا دي هغه دي، ما به پوه کړی وو چې یاره خبر داسې وه سچویشن. نو هغه ډایرکټ راغې او دفتر کې وو، بس هغه روایتی طریقہ چې څنګه ایم این اے گان ایم پی اے گان دی راغ او دفتر کې غوبل جوړ کړ، ذاتیاتو پورې لاړو، کنزلو پورې لاړو، بس مو ته غوڼو کې اسمه متونه.
د کمی سملې غړی اقبال پردی دا تورونه ردوی وای د صحت محکمې چارواکو سره یو ځای ډوګر روختون ته تللی او چا سره یې شخړه نه ده شوې. خو د کورونا د ویکسینو د مرکز د پرانستې په موقع استحقاق مجروح شوی، ځکه دوی ته بلنه نه ورکړل شوې او د به په رسمي توګه پښتنه کوي.
د دې کوم الزامونه لګي پدې کې صداقت نشته دی، ټول دروغ وي. نه د ته چا کنځلې کړې دي، نه سخته زمایستې کاک ته زبر دنم ته پوس کوم، زبر بل نم کوم، زبر بل نه چې ما په کوم پروګرام کې څوک اګنور کوي، زبر د وزیر نم ته پوس کوم، زبر د ډپارټمنټ د هیډ نم ته پوس کوم. نو دا زما خپل استقاک دی. دې نه علاوه هیڅ خبره نه ده شوې د کنځلو یا د کرسۍ نه د اوچتولو.
باډی نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی په خپل درس کې وایي،
زمونږ اختلافات د هیچا سره نشته دی، نو مونږ کم کار کړی دی، هغه مونږ د خپل د صوبې د خپل اختیاراتو مطابق کړی دی، د بل چا په اختیار کې مونږ مداخلت نه دی کړی.
ډاکټران وایي په ډوګر روغتون کې ایمرجنسی او کورونا د ویکسینو مرکز خلاص ساتلی او او پی ډی او نورې څانګې به تر هغې پورې تړلې پرتې وي چې د صحت محکمې دوی سره شوې پیښې غور نه وي غوښتی. اقبال پردی د واکمن ګوند تحریک انصاف په ټکټ باندې باډی او تیرا یعنی څلور څلوېښتمې حلقې نه د کامی اسمبلی غړی منتخب شوی او دا حال د قبایلی او سرحدي امورو یعنی سفران پارلیماني سیکرټري هم دی. او محمد شفیق پردی د باډي او تیرا یعنی یو سل اوومي صوبایي حلقې نه په آزاد حیثیت سره د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی وو او د انتخاب نه پس په واکمن ګوند تحریک انصاف کې شامل شوی. د باډي ولسوالۍ چې دین وړاندې هم هلته د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی او صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق پردی ترمنځ د پرمختیایي پروژو د پرانستو په معامله سخت اختلافات موجود وو او ولسی ادارو ته مشکلات جوړ کړي وو او د دوی ترمنځ د لانجو لامل یو شمېر پروژې د ځنډ ښکار شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس کراچۍ ته ځو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مسلم لیگ نون تر شکایت وروسته په کراچۍ کې د 209 څلوېښتمې حلقې د ټاکنو نتیجې ودرولې دي. دا انتخابات د اپریل په 9 شوي وو چې پکې د غیر رسمي نتیجو تر مخه د پیپلز پارټۍ غړي قادر مندوخیل کامیابي ترلاسه کړې وه، خو مسلم لیگ نون وایي درغلي شوې نو ځکه دې پلټنې وشي. نیاز علي خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په څوکۍ ان اے 251 د ضمني ټاکنې وروسته رسمي نتیجه ودرولې ده. د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل په غوښتنه د پاکستان الیکشن کمیشن دوه کسیزو غړو امر کړی چې هغوی د مفتا اسماعیل د غوښتنې څخه راضي دي او دا په ضمني ټاکنه کې د الیکشن کمیشن د مداخلې قضیه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د مای په لومبۍ ویلي چې د ووټونو د بیا شمیرنې غوښتنه په څلورم مای اورېدنې لپاره ټاکلې شوې ده او د دې لپاره د ټولو ګوندونو کاندیدونو ته خبر ورکړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د دې پریکړې وروسته د سند تعلیم وزیر سید غنی د مای په لومبۍ ویلي چې مسلم لیگ نون ګوندې الیکشن کمیشن ته لاړ شي خو په پیپلز ګوندې د درغلو تور نه لګوي. دی وایي چې مسلم لیگ نون چې کوم قانوني اختیار لري دوی کولی شي چې الیکشن کمیشن ته لاړ شي. زموږ قانوني ټیم به خامخا الیکشن کمیشن ته ځي. موږ هم په الیکشن کمیشن اعتراض لرو، ولې چې یو ځل د کراچۍ الیکشن کمیشن د شمیرنې لپاره د هغوی خواست رد کړی وو نو بیا ولې نتیجه ودرولې؟ بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مای په لومبۍ په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته ویلي چې په ټول هیواد کې هیڅوک هم د کراچۍ د څوکۍ ان اے 251 د ضمنی ټاکنې نتیجې منلو ته تیار نه دي.
اب ڈس کا سے بھی زیادہ متنازع بن چکا ہے.
دیوائی چدا ٹاکنے دا ڈس کا دا انتخابات نا نوری ہم جنجالی شوی دی او دا دی حل سر دوبارہ بیا پش میرے نکی دے او منچے الیکشن کمیشن تا کم پولنگ سٹیشنی پا گتا کری دی دا حقی دے فارنزک اڈیٹ یا پلٹنی اکڑی او کچری فارنزک اڈیٹ پلٹنی و نکڑی نو دا ٹاکنی با جنجالی وی.
یہ الیکشن متنازع ہی رہے گا.
د کراچی پر قومی اسمبلی څوکۍ ان اے 251 کی د مسلم لیگ نون ګوند کاندید مفتا اسماعیل د رایو بیا شمیرلو غوښتنه کړی وه. په دې حلقه کې د اپریل په 9 د ضمنی ټاکنو وروسته د الیکشن کمیشن یو چارواکی ڈی آر او ندیم حیدر اعلان کړی وو چې د پیپل ګوند کاندید قادر خان مندوخیل 14,650 ووټونه اغستی او هغه ګټلې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په دویم نمبر راغلی او هغه 15,000 سوا دری اوی رائے اغستی دی اولا قانون اگر زولے شوی مذہبی ڈلی تحریک لبیک پاکستان کاندید مفتی نذیر احمد یول زرا یوسل پنزیش رائے سرا پا دریم نمبر رغلے پا یاد حلقہ کی دا دوزرا اتلسم قامی ٹاکنی پا وقت پاکستان تحریک انصاف فیصل واوڈا کامیابی تر لاسا کڑی وا او بیا دا قامی سملی دا سوکی پا مارچ کی دا فیصل واوڈا تر استفی رستو خالی شوی وا نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو
اور دن کو تسے مشال ریڈیو تا غوگی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بنے ہم منگم دا وصور دیش اس دا خبرون دلنڈیز وقت دے لسنیم بجی دی رازی چھوائے ہو د القاعده واستوال ډلې د مشر اسامه بن لادن د مندن لپاره د امریکایانو سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی د مبدوئم مشال ریډیو ته ویلي چې د موکل مقدمه په بیا بیا ځنډول شوې ده او د غوړي چې ژر په دې حق لا فیصله وشي. اسامه بن لادن د 2012 کال د مبدوئم په بډا باد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. شکیل افریدی د اسامه په مندل کې د مرسته په تور ونیول شو، خو په 2012 کال کې د 33 کلونو قید سزا ورته د لشکر اسلام وسوال ډلې سره د مالی مرسته په تور ورکړ شو. هغه دا تور ردی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره دې ورسره خبرو ته حاضر شي. نوموړي د مې په لومړۍ نیټه په ټویټر لیکلي چې د ټیکنالوژۍ استعمال د ټاکنو شفافیت یقیني کولی شي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې که حکومت په دې اړه خبرې کول غواړي پارلمان کې دې وکړي. په پاکستان کې په تیرو 40 غنټو کې 114 نور کسان له کورونا وایرس مړه شوي دي. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې په دې سره د مې تر دویمې یعنی نن پورې له دې وبا د مړو شوو شمیر 18,000 ته رسېدلی. همدارس په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 18,500 ته لوړ شوی دی، خو 22,000 ته روغ شوی هم دي. د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د جنگلي لیکو د خپل پوځونو په پوښا کولو سلا شوي دي. تر دې مخکې د دوړو هوجونو ترمنځ په نښتو کې د 40 زیات کسان وژل شوي وو. د روسي پریکړه د مې په لومړۍ نیټه د دوړو هوجونو د ملي امنیت د مشرانو په خبرو کې شوې ده چې ملاقات یې په باتکین سیمه کې سره وکړ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځي چې د مشال ترنا لاندې بحث ورو د خبرونه تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړی او تاسو مخ کې هم اوریدي خو سی په تکراری ډول اورو.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترونا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان یو غیر حکومتي ادارې انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ په دې واد کې د انټرنیټ ازادي په اړه د 2020 کال خپل رپورټ د اپریل پر 8 نیټه خپور کړی چې پکې ویل شوی په دې واد کې پروسه ښکال د انټرنیټ ازادي په پراخه کچه کما سویدا. رپورٹ وای په پاکستان کې سیاسي، کلتوري او ټولنیز ویب سایټونه بند شوی، د غلط معلوماتو خپرول زیات شوی، انټرنیټ بند شوی او د انټرنیټ په اړه قانون د آلې په توګه استعمال شوی دی. رپورٹ دا وایي چې پاکستان د ډیجیټل حقوقو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه گزار خوړلې دي. رپورٹ دا وایي د انټرنیټ پالیسیانی او د انلاین په اړه قواعد او ضوابط په دې هیواد کې د سنسرشپ له نفرت ډک تکرارونو د ډیجیټل څار یا نگرانی سبب سوی دی. په رپورت کې د جرمونو د مخنیوي په اړه د پاکستان قانون چې ورته پریونشن آف الکترونیک کرایمز اکټ ویل کیږي په اړه ویل شوي چې دا رپورت په خبره د خبریالانو او فعالانو پر ضد استعمال شوی دی. هم د دې رپورت د خبري او نور اړخونه د مشال تورن لاندې موضوع ده. میلمانو مو د پاکستان سنیټر هدایت الله او په پاکستان کې د بې پولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف استازی اقبال خټک دی. ہدایت اللہ صاحب او اقبال خٹک صاحب تاسو تر کله وای خوشاله. ہدایت اللہ صاحب تاسو په اجازه کزا ول د اقبال خٹک صاحب تور سم بیا تاسو تر اسم خوشم ده. مننه ډیر مننه ډیر. اقبال خٹک صاحب تاسو به دغه رپورت لوستي وی او دغه رپورت کې څما کم تفصیل ورکي، تاسو هم د آر ایس ایف نمائندگی کوي او لدې سره خپل ادارم چلوي او پاکستان کې تاسو ډیر زیات کار کړی دی، سرشته خبر سینو ستاسو لپاره چې دغه کمی خبرې دي په ریپورت کې کمی خبرې دي دا څومره تر کومه حد پورې تصدیقي دي، کره دي، همدغه سي صورتحال دی په پاکستان کې.
ډیر مننه طاقت صاحب چې تاسو موږ ته په دغه مهمه اړه موضوع باندې بلنه راکړل خبرو کولو او سره تاسو د میرمت هم ورکړلې وای ما چې مې سینیټر منتخب شوی دی. دغه دومره رښتیا دي چې څومره نما او تا اوس لګیو خبرې کوم او دا حقیقت دی چې پاکستان کې د اخبارونه د ټلویزیون په نیوزروم باندې خو قبضه شوی ده، لیکن یو آزاد سرحد چې د معلوماتو انټرنیټ هغه باندې هم په پاکستان کې کوشش روان دی چې په دې هم قبضه وشي او دا آخري سرحد دی د آزاد معلوماتو حاصل کولو لپاره په دغه هیواد کې. نو بدقسمتانه دغه راپور چې دی بالکل دغه زمینی حقایق سره بالکل رښتیا دی او پاکستان کې هغه کوششونه روان دي چې په دغه سرحد باندې هم دغه شان د قبضه واچول شي، څنګه چې موږ وینو چې په اخبارونو او په ټلویزیون چینلو باندې دا وخت کې وینو چې چرته کې د خلکو د مفاداتو خبرونه نشته دي او صرف یو سیاسي خبرې به تاسو ملاويږي او هغه مهم موضوعات چې د خلکو ژوند سره تړلې دي.
یعنی تاسو د مهمو موضوعاتو زموږات څه دی کې داسې دا اوریدونکو په ذهن کې راځي ځکه چې هغه اخبارونه ګوري، ټلویزیونونه ګوري، دا ریډیو اوري، دا ټول رپورټونه راځي، دوی ذهن کې دا سوال راځي
چې مهم موضوعات چې د ژوند سره تړلې دي هغه معیشت دی، هغه سیاسي ازادي ده، هغه غدیدل دي، هغه د ګاونډي هیوادونو سره چې دی یو ښه تعلقات جوړول دي او د یو بل سره تګ راتګ کول دي. سره دغه وخت کې امنیت چې دی د خلکو د ژوند سره ډېر ضروري تړل دی، د خلکو ژوند سره چې کوم تړل شوی دی هغه معلومات دي چې دوی ته ورسید. او دغه وخت کې موږ ګورو چې نه د خلکو په دغه ضرورتونو باندې خبرې کیږي، بلکې چې دی کدغه طرف ته څوک خبرو کول کوشش کوي نو هغه ژورنالیست چې دی لا خود وژل کیږي، لا تختول کیږي، لا وته نور مشکلات مخ
سره پیدا کولی. مننه اقبال خټک سپ تاسو ما خیال وکړه خو دې کې بیا ځای سوال کوم تاسو زکه هدایت الله سپ تاسو واوریدل تاسو سنیټر یا حکومت کې هم ورسره مختلفو دغه کې کار کوي، تاسو په خیال باندې د اقبال خټک سپ لدی خبرو سره یا دا ریپورت چې ما بیا بیان کړي حکومت یا تاسو خپل څومره سره اتفاق دي؟
ز ډیرو خبرو سره اتفاق شته، ډیرو سره باندې نه کې جړدار یو انسان یو ذهن نه کېږي چې زړه بل انګل نه ګورم.
صحیح دی،
اقبال صاحب د بل انګل نه ګوري.
بالکل،
زه چې سمه پوهیږم نو د عین مطابق د عین د 19 آرټیکل د لاندې پاکستان کې پوره پوره ازادي ده. او په دې وخت کې بیا هم باز شي نو مانی سره اقبال خټک صاحب سره متفق یم چې څنګه زموږ فاټا سیمه کې باز دی نو کې انټرنیټ بالکل بند دی په دې وخت کې. نو دا وی کولا وی دل ډیر اهم دي چې زه په دې ځکه کې هغه کمپیر کوم فرض کا باجوړ نه ما تعلق دی، نو په باجوړ کې انټرنیټ لاو دی په مومن ایجنسی کې بیا مومن چې ټرایبل ډیسټریکټ دی هغه کې بند دی. نو البته باجوړ کې خلک ډیر زیات شعور لري د نت په ځواني اګهی ډیر زیات ده، خلک خپل حق ته جنې کرپشن لیول کم دی ځکه چې څوک کرپشن کوي سوشل میډیا باندې راځي یا سبا نه راځي. او دلته د بل طرف ته په مومن د بالکل مونږ ته دا څه لګي چې مومن ایجنسی مومن ټرایبل ډیسټریکټ د سره په دې دنیا کې ایگزیسټنس نشته، ځکه دا غوی طرف نه کوم مسائل دي کوم سخت دي هغه برا ناراض.
یعنی تاسو مراد دا دی چې د انټرنیټ د ازادۍ لبرکته ځخه د باجوړ په خلکو کې یعنی یو مقابلتن شور زیات دی،
ډیر زیات دی، ډیر زیات دی. نو دا زمونږ د ملکی سطح باندې چې موږ دا پکچر سیم پیش وو نو دغه شانتي راځي چې شور په خلکو کې راځي او دغه د باسین سروازت دغه لرم اتفاق لرم باز سره
او دا بازي سرچستاسو اختلاف دی کنه زه غواړم چې هغه مو اورو ځکه ضروری نه دی چې ټول د اتفاق خبري وي.
باز دا سره کنه چې اوس فرض کا زمونږه باز چینل سی دی هغه حقایق ډیر مشاکي او هغه د ملکی سالمیت خلاف چې کوي
نو هغه شی نه خو هیڅوک هم نشي برداشت کولی. هغه په آئین کې هم دي چې ته کله د ملک د مختیارۍ خلاف خبره راځي یا ستا د مذهب خلاف راځي خبره د اسلام خلاف راځي نو هغه شی نه هغه اجازت آئین هم نه ورکوي او موږ ایز اے مسلمان ایز اے پاکستانی د ملک خلاف د اسلام خلاف دا شی نه
یعنی ساسو په خیال باندې د انټرنیټ لاره چې کوم ویب سایټونه دي یا چې کوم ټوئیټر یا فیسبوک یا سوشل میډیا ده ساسو په خیال باندې هغه د پاکستان د سالمیت یا د مذهب په حواله باندې هغه سرحدونه چې دي هغه د هغه خیال نه ساتي ساسو دا مقصد دی؟
نه باز سایټونه شته چې هغه دغه شینو نه ساتي او یو شیله یو مذهبي رنګ یو لسانی رنګ یو علاقائی رنګ ورکی او د لکه په دې باز د سم انډرستانډینګ پیدا شي چې لکه زمونږ افغانستان په پوله په پوله باندې فراتیو نو زمونږ دومره مس انډرستانډینګ پیدا شي چې موږ لر او بر یو ورونه یو داغه هغه کور دی داغه ورور زما دا کوس کور دی نو زمونږ په منځ کې د څه اختلاف پیدا شي داسې نه پوهه خلک شته چې هغه میسیو شي نو هغه مخنیول خو زما خیال دی چې بد دی
ٹھیک مننه ډیر زبر تاسو ته هم راځم هدایت الله صاحب اقبال خټک صاحب لکه هدایت الله صاحب وې چې ځین شان دي خیر ځین سره اتفاق دي ځین سره نه دي لکه دا چې وای پاکستان کې دا بحث ډیر زیات دی هغه کده انټرنیټ ازادي خبره مو کو او ویب سایټو خبره کو فیسبوک کو ټوئیټر کو یا بیا دا کرائمز چې پاکستان کم قانون جوړ کړی دی کنه هغه کوم په یو شکل نه شکل کې دا شان راغلی دی په پاکستان کې د قومي خود مختاري قومي مفاد او مذهب په حواله باندې چې کوم حساسیت ریاست شوی یا د ریاست ادارې شوی نو یا لکه ہدایت الله صاحب چې ورته اشاره کوي دا تر کومه حده پوری جسټیفای دی یعنی دا تر کومه حده پوری جواز لري چې هغه د بیان ازادي یا د خلکو د انټرنیټ ازادي د دې مخه ونیسي؟
ککر چې ګوري موږ په دغه خبره یقین لرو چې معلومات باید چې د خلکو د ګټې لپاره استعمال شي د خلکو د ژوند نقصان رسول د پر استعمال نشي سره او چرې هم چې د تشدد سره چې نو دیګو کڅوګ د معلوماتو د لارې تشدد ته هوا ورکوي یا خلکو ژوند په خطر کې اچوي د تناسب چې کوم خبره وکړه د جانم چې لکه څنګه د یو ویل چې په باجوړ کې انټرنیټ تا او په منډو کې نشته نو آیا اوس په دغه باندې لیکل دا د ملکی سلمیت خلاف خبره ده؟ کبل اړخته موږ هغه ژورنالیستان چې د کم خلک ورکیږي او پته یې نه لګي چې ژوند دي که مړ دي هغه چې کله په دغه حواله سره رپورټینګ کوي نو د هغې ژوند ته څومره خطرې حمید دیر د هغې ژوندی مثال دی چې هغه کله دغه سوالونه پورته کول نو بیا په کراچۍ کې ډزې وشوې خدای شکر دی چې هغه بچ شو. زه ګڼم چې کم په آئین کې کم یو دایره راخکره شوې ده په هغې کې به دننه یقینا اوسي لیکن په قایم کې دننه نور شوینه هم دي هغه کې د خلکو د بشري حقونه دي او د میډیا بنیادي کار هم دغه د بشري حقونو تحفظ کول دي. د میډیا بنیادي کار دی چې چرته کې خلک یا د حکومت یا چې د ریاست په خپل آئین او د قانون خلاف ورزي کوي نو د هغې طرف ته ستا توجه راواوړي. خو دغه مشکل دا دی چې کڅوک دغه بنیادی ذمہواری پوره کوي یعنی د آئین خلاف ورزی یا د بشري حقوقو خلاف ورزی او حوالې سره کتر رپورټینګ کې نو ستا ژوند ته ډېره خطره ده. تاسو ګورئ چې دی وخت کې په بلوچستان کې رپورټینګ بالکل نشته دی. قبایلي سیمې چې کومې مخکې اوس په خیبر پختونخوا سره زم شوې دي هغې په حوالې سره زموږ په میډیا کې هیڅ رپورټینګ نه کېږي. دا څو ورځې په جنوبي وزیرستان په وانا ښار کې چې کومه د پښتون تحفظ مومنت نو غټه جلسه شوې وه د خپل قانوني نماینده په راخلاصولو حوالې سره هغې چرې هم ذکر نه دی شوی. نو دغه وجه ده چې موږ روګوو چې دلته کې ازادي دی وخت کې هغه نشته چې کوم د پاکستان آئین او قانون ورته موږ خود دینه بهر نه وځو موږ خود آئین او قانون
دا ډیره بنیادی نقطه ده. دا ډیره بنیادی نقطه ده اقبال خټک صاحب زبم دې ته بیا په بل شکل کې مرزما خو دې ته الله صاحب لکه اقبال خټک صاحب وای لکه یا بیا تاسو مو ویلې چې ځین شان ادا سي دي چې ملي ګټې دي قومي مفادات دي یا لا مذهب سره خبرې دي. سوال دا دی چې کچرته دلته نن چې دا کوم ریپورت انسټیټیوټ فار ریسرچ ایډوکیشن ډیولپمنټ د انټرنیټ ازادي په اړه باندې خبره کړې ده. پاکی دا خبره کړې ده چې سیاسي او کلچر او کوم سوشل ویب سایټونه دی هغه بند شوي دي. نو ستاسو خبره دا ده چې په هغه کې ځینې داسې دي چې کېدای شي کومې مفاد یا مذهب سره تړلې کسی بھی. او سوال دا ده چې که دغه سی څوک کار کوي نو دا هغه د پاره د پاکستان په آئین کې عدالت هم شته. نو آیا دغه ټول پروسیجر یا ټول طریقه چې دا د آئین او قانون په دایره کې له عدالت څخه دغه اقدام نشي کېدلای؟
جی خبر بالکل صحیح ده. د آئین چې کوم شکونه دي د بشري حقوقو په باره کې هغه ډېر ښکاره دي او د زمونږ د آئین په اوله کې دي د اتم نه واخله د تیشتمه پورې زمونږ ټول بشري حقوق باندې دي او نورلسم زمونږ د میډیا او د پریس ازادي باندې ده. او په هغه کې دم نه چې کمی هغه کې چې کوم دن ناراضي بشري حقوقو کې موږ د عوامو لپاره کوم دي د هغه لپاره به زموږ سټینډ وي او موږ به د هغه لپاره آواز اوچتو. زه د انټرنیشنل ارګنایزیشن هم یو ممبر یم د بشري حقوقو او په سنټ کې هم دوه ځل پاتې شوم د بشري حقوقو د کمیټې ممبر ځکه دا زما نه هم کال دی په سنټ کې. نو زه دا وایم چې کوم په دغه کې راځي چې بهر دي راغی زم خلاف څنګه چې اقبال صاحب څنګه وایي دا زما خبره ده چې آئین شته قانون شته ماورای آئین ماورای قانون یو شم مونږ اجازه چاله نشو ورکولې کو هغه پرایم منسٹر دی کو هغه پارلیمان دی کو هغه نورې ادارې دي زمونږ کو هغه زمونږ عدالت ته په کار دی چې ماورای آئین ماورای عدالت یو شم منشي سو پورې چې عدالت پاغې باندې پروف کړی دی سو پورې چې هغه باندې ثبوتونه نه چې دا د ملک خلاف دا د ملک په کې نقصان دی دا زما د گاونډي په کې ملک په کې نقصان دی زما د هغوی سره انټرنیشنل ریلیشن ځکه چې آئین ښکاره وایي ستا د نور ملکونو سره تعلق پې خرابېږي هغه پریس ازادي نشته دی میډیا ازادي نشته دی چې ستا د نور ملکونو سره تعلق خرابېږي او نه حساب دې مذهبي یا ملکی دغه ته رسېږي. نور چې کوم څوک کوي دغه زما مره خلاف یم څومره چې اقبال صاحب خلاف دی ځکه چې ما تاسو تصویر کټ ما تاسو ته وویل چې د باجوړ او د مومن ګوتې لکه د ورځې او د شپې فرق دی. په باجوړ کې د مخت ورځې کې مادنیاتو سه ایشوز او ټولو خلکو په ګلاو باندې د ادارو خلاف لګیو کې او د مخې ته راوړو او هغه مسلې ان شاء الله ختمه ده والے
یعنی هغه ټول په انټرنیټ او په دې سوشل میډیا باندې لکه څنګه چې په دې ریپورت کې ولسوي دي چې په دې باندې راتلو. زرا زم هدایت الله صاحب بیا هم تاسو ته اقبال خټک صاحب تاسو یعنی لکه کومه طریقه باندې تاسو ځکه تاسو خپل هم یو اداره چلواسته او اداره صرف نمائنده است او لډیرو کلونه ځخه است تاسو څنګه غنی چې دغه کم د انټرنیټ سپیس خلکو ته پیدا شوی تاسو خپل دا وایسته چې اخبارونه چې دی هغه باندې یو قسم سنسرشپ لګیدلې دی په ټلویزیونونو لګیدلې دی په یو خاص موضوعات چې دی پر هغه باندې نه خلک ریپورت کوي چې نه ریپورت کېدای چې نو ټول خلک تللې دي فیسبوک ته ټویټر ته په هغه ویډیو مچي تصویر مچي خبرې هم کوي چې هغه کې ډېرې خبرې مخې ته راځي قسم ډېر په کې رښتیا دروغ هم راوځي. نو ستاسو په خیال باندې دغه سپیس چې خلکو ته ملاو شوی وو دا کم داسې ټولز استعمالږي کمی داسې آلې استعمالږي چې تاسو وایسه دا شرنکږي یعنې دغه سپیس یا دغه ځای چې خلکو ته ملاو شوی دی دا راتنګیږي پر خلکو باندې.
کاکر صاحب ګوري پاکستان چې دی تیر کال هم ما په خیال کې په فیسبوک باندې په نړۍ کې زیات ټول نه زیات درخواستونه ورکړو مواد بندول لپاره زمونږ کو د چا حکومت د چا لیک سره د چا رای سره اختلاف دی او ګڼي چې دغه کس د قانون خلاف ورزي کړی دی نو د عدالت ته دی یوسي. بل دا که د چا ویب سایټ بندې نو هغه کس ته د دومره حق ورکه چې هغه دا تا ته ایکسپلین کی یا
واضح
کی لیک مطلب هغه نه دی چې کوم څه سوچ کوي او دا خو د یو قانون لاندې هم دا دغه اجازه نشته چې بغیر د دې اورېدلې او مال د سزا راکړي شي یعنی زما اخبار دی بند کړی شي یا زما ټلویزیون چینل دی بند کړی شي. موږ ګڼو چې پاکستان
نه خو زه دا وایم تاسو خبره وکړه تاسو هغه یعنی په څه طریقه باندې دغه دایره تنګیږي کنه دا یعنی ټولز هغه پروسیجر هغه څه
لازم څه سوال تا لازم دې سوال تا چې هغه جواب دادی چې لکه څنګه تاسو ول پیکا قانون په خوانی حکومت جوړ کړ په 2014 کال کې هغه وخت هم هغه حکومت کې دغه مشوره ورکوله چې دا قانون په نامه خو دغه یادېږي چې دا د انټرنیټ باندې کومه ترخګری کیږي دغه په ضد استعمالېږي. خو زموږ هغه وخت کې هم یاره واچی دا چې باندې دا خو اصل نشانه چې دا ښکار چې دی هغه د ژورنالیزم او ژورنالیستان ازمو خبره نن چې دی بالکل رښتیا ثابتېږي چې اوس دغه پیګه قانون چې دی زیات د ژورنالیستانو خلاف استعمالېږي، زیات د خلکو خلاف استعمالېږي، څوک په انټرنیټ باندې خپل رائے اظهار کوي. دا تلاسه اول چې قانون مفادات په کوټه کې یو ژورنالیست سست پوښتنه کړې و د حکومت نه، او پوښتنه سوا هغه دا و چې مرکزي حکومت کوټه د امنیت لپاره سر ډېرې پیسې ورکړې وې، دلته کې دغه ګامونه پورته کړی شي د کوټه ښار امنیت ښه شي. خو امنیت ښه نه شو، پیسې استعمال شولې، نو هغه پوښتنه وکړه چې دا پیسې بیا چېرته ولګېدې؟ او بیا شپې شپې چې دی هغه کس ټیکسي ولا اوچت کړی و سره، او بیا چې کله موږ دغه آواز پورته کړو نو هغه خلاف د پیک قانون لاندې کې جوړ شو او ایف آی اے ته حواله کړو. دغه کیس چې د پاکستان د سینټ کمیټې کومه د معلوماتو حواله سره قائمه کمیټې د هغه پورته کړو دغه ایشو، او چې کله عدالت نه دا معلومات حاصل کړو چې دا کوم نشي د ملکي سلامت خلاف د ژورنالیست چې دی لیکل کوي، نو چې مخته ترال نو هغه ساده سوالونه چې هغه پوښتنه کړې را قانون سلامت یا دغه چې دی دا باندې دی استعمالول د پیکا قانون چې دی ما په خیال کې چونکې په اخبارونو کې لیکل ګران ده، په ټلویزیون غږېدل ګران دي، نو هغه وی چې راشه د اخري چې کوم سرحد دی په دې کې هم دا هر څه ناممکنه کا غږېدل بند کا، خودل بند کا، لیکل بند کا سره دغه چې دغه کوشش چې دی دا کافي وخت روان دی. دا کوشش د سی په اسانه به کامیاب هم نشي څنګه موږ وکتل چې په اخبارونو کې یا په ټلویزیون چینلو کې کامیاب شو دی، ولې چې ټکنالوژي دغه یو شی د سی د چاغاز موږ پاکستان
دې ته بازار اعظم اقبال خټک سی تاسو ډیر شی نکتې ته اشاره وکاو، ما ته پکې سوالم را پیدا سو، خو هغه سوال به زله هدایت الله سی زخه کول بل سوال روسته بیا به تاسو ته راځم. هدایت الله سی یو یعنی دا خبرې چې موږ کوو او ډیرو خبرو سره تاسو اتفاق کم کوي، ځینو سره خیر تاسو نه کوي، او اقبال خټک صاحب خبره کوي او بل رپورټ هم راغلی دی. خپل په سینټ کې دننه تاسو ټول قانون سازی کوي او شوشار تکړه او سیاسي خلک وي، داسې په کومه اسمبلی کې د ولس نمائندگان راغلي دي؟ خیر زبا هغه خبره نه کوم، او په سینټ کې تاسو یې د سینټ کې دننه داسې احساس ستا چې په پاکستان کې د بیان د ازادي پاوله باندې یا بحث یا مباحثه یا قرارداد یا په کمیټې کې دننه دا باز کیږي چې یاره دغه سی یو سپیس یا داسې یو ځای په کار دی تنگ نسی، او کار چا سر د نظریې یا د فکر یا د رائے ازادي وي خو د قانون لاندې په کار دی؟ داسې سنیټران یا داسې پارټي یا داسې لوبیا نشته چې هغه دا خبرې راپورته کوي کنه بس میټینګونه وسی جلسه خبرې وسی او بس خلک لاړو؟
مخکې دا شی ډېر کم وو، دا به دا ټایپ کوشچن نه کولې لکه حضرت تاسو ما چې په لور راغلی یو ایشو شو او هلته چا کور روان شو هغه باندې څه الزام وو چې به د ایف سی سوبیدار وجلې کو دغه الزام وو عدالت نو هغه کې تاسو زما سپیچ واورئ، بیا هغه کې تاسو د عثمان کاکړ صاحب دا واورئ، یا لکه دا خبر مخکې دا نه کېدلې وه خبر باندې مخکې نو تاسو د مولانا تورمان صاحب دا واورئ. دا مطلب ټیک دی خلک شته دی، بعض وایي چې یاره زه لولې ځان نه بسر باندې خو شته دی خلک اوس هم شته دی، او جسو پورې دا آواز نه وي نه څوک انشاءالله نه د چا آواز دباولی شي نه پرس دباولی شي، آواز په یو نه یو صورت کې به وباسي، آواز په یو نه یو صورت کې ځان له لارې وباسي، او هغه ښکاره کیږي داسې واقع دا نه شي کېدلی چې دا څوک برولږي او هر چا به خپله بند کړي نه ټیک د سختیا مې بار ملک شته دی سنټ کې واقعي خلک شته دی. زه دا تاسو ته یقیني خبره کوم چې هغه په بشري حقوقو باندې د کوم آواز چتای دا چې چا مخکې سوچم نه کولې زما په کې دا نه هم کال دی ما ته شرور زم یادې دی وسمې مړه ته یاد
او نو تاسو ډیر وخت پکې سوې دي مننه ډیر ہدایت الله سی بیا بم کېدای سي راشم تاسو ته او اقبال خټک سی تاسو وسی ہدایت الله سی مو سره اقبال خټک سی تاسو خبر وکا سوال ما ته دا راپور ته تاسو شاید وضاحت کولې خو زه په کوم انداز کې سوال کوم کېدای سي پکې تاسو نور شو وضاحت وکي هغه دا چې تاسو ویل چې په اخبارونو باندې یا بیا په ټلویزیونونو باندې په یو شکل نه شکل کې د سنسرشپ څخه کم کوشش شو چې دا خبري د باوسی او دا خبري ونسی هغه کې تاسو واسه چې کامیابی ترلاسه سوه خو په سوشل میډیا یا په انټرنیټ لالاري یا د ویب سایټونو لالاري دا تاسو واسه ډیره ګرانه ده دلته ولې ګرانه ده ولته دومره اسانه وه تاسو د سوال جواب ورکول مخکې زه یو خاص کوم د تلاشه ته دې په ډېر مهمه چوکې ناستی چې موږ خپل د قبایلي سیمو سره تعلق لري او زه غواړم چې دغه کې څه معلومات پېښ کړم تقریبا سوال له ژورنالیستان وځل شي د قبایلي سیمو نه په تیرو اتلس کالو کې په دې کې چې خاص طور باندې حیات الله خان چې شمالي وزیرستان سره تعلق لري دا هغه چې دا کال صدرتي وادم په دغه پلاټ ته پاره مناشو لیکن دا هغه د پلاټ د وژلو په والي سره چې کومه عدالتي کمیشن جوړ شو وفاقي حکومت جوړ کړو په کال 2018 کې دا هغه چې کوم رپورت کې تر اوسه په مخته نه راغلی چې دا تلاش د سوال پورته کې په سنټ کې چې دا رپورت ولې نه ښکاره کیږي ولې چې د حکومت خاص تور باندې د عمران خان چې حکومت کې هغه نور رپورټونه راخره کړی دي او خلکو ته خود لیدل نو دغه رپورت ورې پټ خود
لیدل ہدایت الله صاحب تاسو خو او ری اقبال خټک صاحب اقبال خټک صاحب
ہدایت الله ہدایت الله زموږ مشهور انجنیر شوکت الله کوم چې صدقه گورنر کې پی کې دا ډېر نږدې ملګری او ما ډېر پرسنې موږ خپل ملګری
ها نو تاسو اقبال خټک صاحب ته بچو آسته دا وایي چې تاسو کدا خبره راپورټ کوي په سینټ کې ممکنه ده خبر
پاکستان عدالتوں ہم دے طرف تک خیال شو او خاص طور باندې د اسلام آباد های کورټ سو فیصلې طرف تاسو توجه راګرځوم چې کله هغه په دغه حواله سره ایف ای ای ته کارا حکم ورکو چې دغه شانتي نشي کېدې چې څنګه دی کوي د ټیکا قانون لاندې د هر یو ژورنالیس خلاف رپورت کیس نه جوړوي او دغه نه هغه خلکو ته چې څو غواړي چې د خپل رائے اظهار وکړي بغیر خوف او خطر نه هغه ته ډېر مرسته ملو شولا او بیا موږ ته د حوصله خبره دغه ثابت کیږي چې د پاکستان سره ازلیه هم موږ سره په دغه سوچ کې هم خیال ده او هغه هم د پاکستان د خلکو د بشري حقوقو تحفظ کولو په والي سره خپل ذمہواري احساس لري او هغه احساس هغه عملاً شکل هم ورکړی دی بل دا چې د پاکستان د کوم نه ځکه کمپنیانې دي لکه فیسبوک شو ګوګل شو ټویټر شو دې د خپل یو سوچ فکر لري بشري حقوقو حواله سره او زه غواړم چې دې د غې نشاته کې دې نشي سره کوم دغه وجه ده چې پاکستان کې هغه د پاکستان حکومت دا نوې طریقې چې کوم غواړي چې پاکستان د انټرنیټ کنټرول کې هغه سره متفق نه دي او پاکستان حکومت ته ویل دي چې هغه غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ پر کیو کې او پاکستان کې خلک د انټرنیټ نه استفاده کوي او معلومات ترلاسه کوي بیا باید چې هغه ټول خلکو سره سلا مشوره وشي دا نه چې په پټه کمره کې به دي کینی حکومت یوازې او چې څه زړه غواړي هغه قانون جوړ کړي بلکې دا قانون باید چې پر ټول خلکو رائے پکې شامل وي او د هر چا مفادات او خیال دې ساتل شي
ډیره مننه اقبال خټک صاحب تاسو او سینیټر ہدایت الله صاحب تاسو چې په دې بحث کې برخه راسه واسطه وخت هم دومره وګړی ته ګورم تاسو د دواړو مننه شروات شو وخت ډیره خدای په مننه کافر تاسو مننه پمخه شه اوریدونکو تاسو د مشال ترونا لاندې باز اوریدي موضوع دا وجه د پاکستان یو غیر حکومتي اداره د انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسي اند ډیولپمنټ د کال 2020 کال خپل رپورټ جاری کړی دی او پاغه کې ویلي دی چې پاکستان کې د انټرنیټ ازادي چې دا غډېر په ډراماټیک توګه لاندې راغلی ده او دا رنګه په پاکستان کې سیاسي کلتوري یا ټولنیز ویب سایټونه بند شوي دي غلط معلومات خپرول زیات شوي دي انټرنیټ بند شوي دي انټرنیټ په اړه قانون چې دی د عالیه په توګه استعمال شوی نو مختلف اړخونو باندې خبره کړې ده په دې باندې زموږ د مشال تورا لاندې بحث په دې کې مراسل میرمالو د پاکستان په سینټ کې غړی سینیټر هدایت الله او د پاکستان د بی پولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف استازی اقبال خټکو بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ دفتر اجازه درکوي. خدای پامان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.